دا مشال اړو د ستړي مشي واخده مازیګر 15 بجې دي د نن ورځې اخري خبري غړي کې زستا سپوربا ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کلی وایي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو خلومړي وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د نیټو سر مشرزه د پولند په پلازمینه وارسا کې روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سړې لوجي 15 کسان مړ شوي او 8 زخمیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکای ښار ډالس کې د 15 پولیس افسرانو وژنه غندلې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د نیټو سر مشرزه د پولند په پلازمینه وارسا کې روانه ده. تر دې وړاندې د ناټو مشر ینس سټونټلبرګ خبریالانو ته وویل په سرمشریزه کې به د نړیوالې ترهګرۍ او افغانستان په ګډون د اروپا پر امنیت بحثونه او پریکړې وسي. د نوموړي زیاته کړه په تېره یوه لسیزه کې روس خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي دي. د وویل ناټو هڅه کوي چې په اروپا کې دفاعي نظام لا پیاوړی کړي. سټونټلبرګ زیاته کړه چې له څو کلونو راهیسې په نړۍ کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. برخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دغه سرمشریز ته وینا کړې ده، خو تر دې وړاندې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې مضمون لیکلی چې پکې هغه کې لیکلی وو چې نیټو باید هرومرو خپل سیاسي هوډ په کار واچوي او د اسلامي دولت وسوالې ډلې روس لاروپای ټولنې د برتانیې وتل او شخړې چې له وجې میلیونونه خلک په اروپا کې د پناه اخیستو په لټه کې دي د ټولو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره ژمنې وکړي. دا هم لیکلي چې د سړې جګړې تر خدمتو را پدې خو د نیټو اتحاد لپاره دا تر ټولو مهم وخت دی. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. استرالیا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تر شپږو میاشتو غځولی او شایي په راتلونکي کې لا نور هم پراخ کړي. د دې هیواد موقتي حکومت نن په یو بیان کې دا هوډ څرګند کړی چې تر 2000 میلادي کاله به افغان فوج او پولیسو ته هر کال 100 میلیونه ډالر ورکولو ته دوام ورکړي. بیان زیاتوي چې طالبانو او نورو ترګرو ډلو څخه د افغانانو د ژغورلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ښه کول ډېر مهم ده. مهمه ده دا اعلان له هغه وروسته سوی چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د خپل ځواکونو د رایستلو پلان ته تغییر ورکړی او ویلي هلته به 1400 عسکر پرېږدي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو اترو په اړه 15 کلنه کړنلاره جوړه کړې ده. د شورا مرستیال مروي عبدالخبیر اوچقون نن مشالډو ته وویل چې په خبرو کې د اسلامي هیوادونو شکیلتیا د مخورو کسانو شاملول او دغه بهیر په نړیواله کچه همغږي کول د تګلارې مهم ټکی دي.
دا طرز العمل که په پوره عملي شي بین المللي جامعې او افغانستان حکومت او ټول نهادونو چې شورای سل سره ورته همکاري وکړي دا استراتیجي به عملي شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډېر امیدواري راځي چې یو سوله ثبات افغانستان او منطقه راځي.
مولوي عبدالخبر غفیر زیاته کړې چې کنلارې پر جوړولو درې میاشتې مخکې کار پیل شوی و. د خیبر پښتونخوا په مردان او کوهاټ کې د بارانونو او سیلابونو له وجې کورونو بارون بامونه راپریوتي چې 15 کسان مړه او 8 زخمیان دي. په پېښور کې د قدرتي افتونو د نظم اداري چارواکي یوسف زیانن مشال ریډي ټول د مردان په تخت بای کې څلور او په کوهاټ کې یو کس مړ دی.
د تیر شپه کې کوم سیلې او د غر رالو نو په هغه کې د مردان چې دین تحصیل تخت بای کې دو کورونو چتونه راپریوتي. دنه علاوه پرون څلور بجې چې په کوهاټ کې دوه کسان چې نو هغه زخمیان دغه شوې دي او یو کوهاټ کې یو چې نو اما شومو شګو کال ما شومو هغه باندې دم د چت پرې وته دغه.
یوسف زیا زیاته کړې چې په چترال کې د روان میاشتې پر دوه منټه پر اغلو سیلابونو کې کم نه پښت کسان وسیو په هغه کې د نو لسو مړي ترلاسه شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکای ښار ډالس کې د 15 پولیس افسرانو وژنه او د 6 زخمی کېدل غندلې دي. د افسرانو د مظاهرې په دوران کې په ډزو کې وژل شوي چې د دوه تور پوسو د پولیسو لخوا تر وژل کېدو وروسته شروع شوی وي. نن په وارسا کې د ناټو سرمشریز ته د وینا پر وخت باراک اوباما دغه وژنې وغندلې او ویل چې دا یو بهشانه او لکرکه ډک عمل دی چې هیڅ مشروعیت نه لري. پولیس وایي دوه نقشه ویشتونکي مظاهرچیان تېر ماښام ناوخته پر پولیسو ډزې وکړې. د پولیسو په خبره درې مشکوک کسان د دوی په حراست کې دي. روسي چارواکو د یوې وسلوالې ډلې د اتو غړو او یو امنیتي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د چارواکو وینا دا کسان د قفقاز په ناکراره سیمه د داغستان کې په یوه وسلوالې نښته کې وژل شوي دي. د ترګري په ضد د روس د مبارزې ملي کمیټه وایي چې په دې نښته کې درې امنیتي سرتیري ټپیان شوي هم دي. ویل کېږي چې د مخاچ کلا په جنوب کې د نښتې په یوه کلیواله سیمه کې دوام لري. یوه څارونکې ډله وایي د شام په شمال لویدیځ کې چې د القاعده تر کنټرول لاندې دی ناڅرګند الوتکو بمباري کړې چې پکې 15 وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دار خوش مشارګوټي کې سوي بمباري کې 24 کسان زخمیان شوي هم دي. د شارګوټي د النصره جبې او یاغي ائتلاف په واک کې دی. سعودي عرب وایي څو ورځې مخکې په مدینه کې پر مسجد نبوي ځانمرګي برید کوونکی ځوان سعودي وګړی و چې د نشي موادو کارولو سابقه یې لرله. د سعودي عرب کورنۍ چارو وزارت بیګا وویل د جولای 4 نیټې برید په تړاو یې 12 پاکستاني او 8 سعودي مشکوکه کسان نیولي دي. وزارت وایي 26 کلن نایر النجیدی البلوي له مسجد نبوي سره نږدې د ګاډو درولو له ځایه تیر سو او چې امنیتي سرتیرو ودراوی نو ځانمرګي برید وکړ چې پکې 4 سرتیري ووژل شول. بیان وایي پر هم هغه ورځ په قطیف ښار کې د اهل تشیع له جماعت سره هم درې ځانمرګي برید وکړ چې پکې مرګ ژوبله نه وسوي. بیان وایي په قطیف کې برید کوونکی عبدالرحمن صالح محمد، ابراهیم صالح محمد او عبدالکریم الحسنی نومیدل چې ټول حکومت صد فعالان ول. د سعودي عرب کورنۍ چارو وزارت نیول سو 19 وګړو نمونه نه ښکاره کړي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو غړو هیوادونو سره مشوره پیل شوه چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. سعودي عرب وایي چې پر مسجد نبوي د ځانمرګي برید په تړاو کې 12 پاکستانی او 8 سعودي وګړي نیول دي. کارپو محمد تقی په دې اړه وایي
پاکستان کنیکشن خو رکن نہیں ہندلی کی گی پدے فخری زبی اخو کے او کے دریش و سلویو سے سال ہونے پھر پاکستان دسے او حب دے او مرکز دے ترگرے او فخری زبی.
د پاکستان فوج مشر وایي چې له افغانستان سره به په ګډه د دښمن پر ضد جنگ کوي. خو افغان شنن کې حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالب دوی دښمن وګڼي، بیا نه امریکا دوی تور دي، نه چین دوی تور دي او نه افغان دولت دوی تور دي چې تاسو زموږ سره په سوله کې کومک وکړي. یعنی پاکستان بیا دوه تاوانه کوي، یو خو طالب خپل دښمن کې.
خیبر په لوړګي کې د حمزه بابا تفریحي پارک ولس لپاره پرانستل شوی، خو ځایي اوسیدونکي وایي
د پاک باندې موږ زیات خوشحالي جوړ شوه. په دې کې ډېر زیات کمال دی او ډېر زیات سره موږ محروم یو. ټول نه پیدا چلی چمن دی، پکې ماشومان زیات دي او موږ سره دا ټاونونه سلیډونه کم دي.
په کراچۍ کې مسافرو اختر څنګه تیر کړی دی؟ دا او نور سره د شننو او تبصرو درخبرو لمشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیر خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د ناټو غړي هیوادونو سرمشر دوه ورځنی سرمشریزه د پولند پلازمینی وارسا کې پیل شوې ده. دا غونډه به سبا تر جولای 9 پورې دوام لري. د ناټو په دې سرمشریزه کې په منځني یورپ کې د ناټو د فوزي اډو یا بټالینز موضوع ترڅنګ د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې به دا هم د روسیې سره د اروپایي ټولنې د ملاقاتونو عمدار از د دې ترڅنګ له برتانیې نه د اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو او په یورپ کې د کډوالو موضوع چې دا هغه به څرل کیږي. لکه شیبه وړاندې احمد شیبر چې دا وخت په وارسا کې موجود دی او د سرمشریزي رپورټینګ کوي، غوی موږ سره خبرې کړې وي او دا ویلو چې د ناټو سرمنشي دا خبره کړې و چې په افغانستان کې امنیت لپاره باید د سیمایز ځواکونه نور پیاوړي کړل شي. د دې ترڅنګ د افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي جنرال چارلز کلیفلند هم تیر ورځ مشال رادیو ته ویلو چې ناتو به لغوان ځواکونو سره ژمنې وکړي خو ماموریت خی بدل نشي. ما سره دا وخت موږ خپل هم په کوشش کوو چې احمد شیبر سره زمونږ رابطه ټینګ شي او هغه سره په دې اړه مالی خبرې ترې وکړو. خو ما سره دا وخت د ناتو چې کوم شخصي او رسمي ویب پاڼه ده ناتو ډاټ انټل هغې کې له ناتو نه د وغارسان نه نیغ په نیغه دا کوم فتوان خپرېږي او کوم معلومات دي نو هغې کې اوس دا ښایي چې د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هماغه ودانۍ نه بهر خبریالانو ته خبرې کړې دي. خو اساق راته وایي چې موږ وارسا سره لاین چې دی هغه اړیکه ټینګه شوې ده او احمد شیبر را سره بیا د ټلیفون په کرښه ده. احمد شیبر ستړي مشئ.
مننه
احمد شیبر، لږ را سره تازه حال شریک کړئ د ناتو د سر مشري سي.
د ناتو په غونډه کې دغه اوس د ناتو عمومي مشر جنس ستولتنبرګ په همدغه شیبو کې خبرې کوي او کله چې ستاسو حال راغی زه له غونډې را ووتم تر دغه شیبې پورې چې دغه زه ورته ګورم د ناتو عمومي مشر خبرې نه دي پیل کړي. دی غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ادامې په اړه باندې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
د دې تاسو دینه مخکې هم تاسو ویلو چې د ناتو د سرمنشي یو بیان ورکړی او د خاص کر د افغانستان په اړه باندې چالتا غوي د غوي په خبره چې په افغانستان کې امنیت لپاره د سیمایز ځواکونو پیاوړتیا ضروری ده. نو په دې اړه سره لګار شریک
په دې اړه باندې دوی بیا نور توضیحات نه دي ورکړي، نور معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي چې دا کوم ځواکونه دي او په څه ډول باندې به دوی غواړي له دوی سره مرسته کوي او کبه د افغانستان حکومت ته د پریشتي سیاغوې د پیاوړي.
د دین علاوه د امریکا ولسمشر هم هلته موجود دی او د دې ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې سرمشریزه کې ګډون کوي. کپ دې اړه سره تاسو سره تفصيلات.
بله، دغه مشانو هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده او د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر له ځینو مشانو سره خبرې کړې دي. د پولند ولسمشر سره خبرې وکړې. پولند ولسمشر د افغانستان جمهور رئیس ته ژمنه ورکړه چې د پولند 200 سرتیر به په افغانستان کې پاتې شي او لدینا پرته ازادي راډیو د ناتو د امنیتی او سیاسي چارو لمرستیال جیمز اپاتورای سره مخکې مرکه وکړه او په هغه مرکې کې جیمز اپاتورای وویل چې د افغانستان حکومت له ستونزو سره مخامخ دی خو ناتو د افغانستان څنګ ته ولاړ ده او له افغانستان سره به مرستې کوي. دا البته د پاکستان نوم یاد نه کړ خو یو ډول اشاره ورته وکړه. دی ویل چې افغانستان ښه ګاونډی څنګ ته نه لري او له هغه خوا کې ترهګر د افغانستان خوا ته راوړي او هلته عملیات کوي او دا ستونزه باید هواره شي.
یو اخری پوښتنه په عمومي ډول تاسو څنګه ګور تاسو ته مختلف چارواکو سره هم خبرې کوي د ناتو اتیش غړي کم هیوادونه دي مختلف خبريالان هم موجود دي سم ماحول ګوري سه په عمومي ډول معنی چې د افغانستان په اړه به څه دسي مهمه پریکړې وشي یا څه مهمه خبري و مخې ته راشي.
د افغانستان په اړه باندې داسې ښکاري لکه څنګه چې تر اوسه پورې ما له ځینو د ناتو له چارواکو سره خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې تر 2000 کال پورې به د افغان ځواکونو سره ناتو د مرستو ژمنه وکړي. همداراز به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت موده له 2000 کال وروسته وغځوي او د افغانستان او ناتو ترمن د مشارکت مسله ده چې د ناتو عمومي منشي هم دې ته اشاره کړې وه. خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې په دې برخه کې به ناتو له افغانستان سره څه ژمنې کړي.
ډېره مننه احمد شیبر د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو، له وارسانه د مشال راډیو خبریال احمد شیبر چې د ناتو د غړو هیوادونو د سر مشریزي تازه حال یې را سره شریک کولو. تاسو تفصیل واوریدلو په همدې موضوع ته ورته تاسو لپاره دوه نور رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې په پولینډ کې نن د ناتو د غړو هیوادونو دوه ورځنی سر مشریزه پیل شوې. په فاینانشل ټایمز او ورځپاڼه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو لیکنه خبره شوې ده. په مقاله کې د هغه چیلنجونو ذکر شوی چې د نوموړي په خبره د اسلامي دولت وسلوالو، روس، د برتانیا د بریگزیت فیصلې او د یو شمیر هغه شخړو لکبله مخې ته پراته دي چې په نتیجه کې زیات شمیر کې پناه غوښتونکي کډوال یورپ ته کډه شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت په دې اړه جوړ کړی دی چې مهمه برخه یې مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نیټو باید د هغو چیلنجونو په وړاندې قوي او ځانګړې ژمنې ولري چې د اسلامي دولت وسلوالو روس له اروپایي ټولنې د برېټانیې د وتلو فیصلې او هغه شخړې چې لامل یې یورپ کې په میلیونونو کډوال پناه غوښتلو ته ورغلي دي لامل یې پیدا شوي دي. د جولای په اتمه د فاینانشل ټایمز په ویب پاڼه په خپره شوې مقاله کې باراک اوباما ویلي دي چې دا وخت ښایي د سړې جګړې د خاتمې راهیسې د ائتلاف لپاره تر ټولو مهم پړاو وي. د پولنډ په مرکز ورسا کې د نیټو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به دا د باراک اوباما د ولسمشر په توګه اخیری ګډون وي. په دغه سرمشریزه کې به زیاته توجه په روس وي چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له یوکرین نه د کرایمیا ټاپو وزمه جدا او له ځان سره یې یو ځای کړه. د دې ترڅنګ په ختیځ یوکرین کې روس پلو بلتون پالو سره د یوکرینی ځواکونو په جګړه کې تر 9300 زیات کسان وژل شوی دي. دا هغه څه دي چې غرب به غوسه کړی دی. باراک اوباما په مقاله کې لیکلی دي چې د یوکرین په وړاندې د روس جارحانه اقدام د یو راټول آزاد او پرامن اروپا تصور چې دوی لري ته ګواښ ورپېښوي. اوباما په لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالو حملو یادونه هم کړې چې په خبره د ائتلاف په غړو هیوادونو کې د بېګناهو انسانانو وینه تویه کړې ده. د مثال په توګه اورلانډو، پاریس، برس او استنبول. اوباما لیکلی له افریقا نه تر شامه او بیا په افغانستان کې هم د شخړو له امله یورپ ته په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي کډوال ورغلي دي. تمه کیږي چې باراک اوباما د اروپایي اتحادیې مشرانو په ګډون د برېټانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وویني. کیمرون خپله عهده پرېږدي چې دا ډول له اتحادیې د برېټانیې د وتلو فیصلې ته لاره هواره شي. د باراک اوباما په خبره په دې باور دی چې د دغو چیلنجونو په وړاندې باید ټول هیوادونه خپل سیاسي عزم یو ځای کړي او قوي ژمنتیا ولري. باراک اوباما ویل د امریکا او برېټانیې ترمنځ خاص تعلقات به دوام ولري او اعتماد یې څرګند کړ چې برېټانیا او اروپایي ټولنه به په منظم ډول نوي بدلون باندې رضاوي. د باراک اوباما په خبره په یوکرین کې د روس په مداخله د نیټو د ختیځ غړو هیوادونو اندېښنه سیوا شوې ده چې پکې د سرمشریزې کوربه هیواد پولنډ په ګډون د استونیا، لاتویا او لیتوینیا ریاستونه شامل دي. باراک اوباما لیکلي چې په ورسا کې باید خپل هوډ تازه کړو چې د نیټو د اصولو سره سم د ائتلاف د هر غړي هیواد ساتنه وکړو. د نوموړي په خبره که څه هم غړي هیوادونه یې له روس سره ښه تعلقات غواړي خو باید په دې هم اتفاق وي چې تر هغې د په روس بندیزونه په ځای وي تر څو چې ماسکو په پوره ډول د مینسک لوزنامې په شرایطو عمل نه وي کړی. دغه لوزنامه په 2015 کال کې په ختیځ یوکرین کې د جګړې د ودرولو په مقصد شوې وه. تمه ده چې دا ورسا په سرمشریزه کې نیټو په پولنډ او نورو بالټیک ریاستونو کې په نوبتي بنیادونو په زرو سرتېرو ځای پر ځای کولو باندې رضا شي. باراک اوباما ویلي د هغه د واک موده ختمېدو پورې په افغانستان کې تر 500 زیاتو سرتېرو ساتلو فیصله باید د ائتلاف نور غړي هیوادونه د نیټو له مشن سره سم د افغان ځواکونو تربیت ته وهڅوي. د نیټو جنرال سیکرټري ینس ستولټنبرګ هم د جولای په 8 ویلي چې ائتلاف یې د امنیت یو مهم پړاو ته رسیدلی او روانونه په پولنډ کې پکېدونکې سرمشریزه کې به په هغو چیلنجونو خبرې کیږي چې د نړۍ د لا زیات خطرناک کېدو له امله مخې ته پراته دي. ستولټنبرګ دا خبرې د پولنډ له ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د نیټو د ورځنۍ سرمشریزه مخکې کړې دي.
ملیح امیرزاده وا چې په فاینانشل ټایمز کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو ودونکو د ناتو د سرمشریزه په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. تاسو واوریدل چې د ناتو په سرمشریزه کې افغانستان د ایجنډې له مهمو موضوعاتو څخه دی. ویل کېږي په غونډه کې به ناتو په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه مهمې فیصلې وکړي. په کابل کې د مشال رادیو خبریال او د ازادۍ رادیو دفتر مشر حمید مومند په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت له ویان جنرال چارلز کریولینډ سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د وارسا له سرمشریزي څه هیلې لري. نوموړی په جواب کې وایي
I think the message that you can expect is
ز فکر کوم لو ورسات خچ د کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنه او تعهد پیغام دی او دغه تعهد له پخوا د ناتو د رهبری او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابل لوري بیان شوی دی او د ژمنه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه غونډه کې چې په بروکسل کې وشو بیان شوی. مونږ د ژمنه د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واوریدلې او مولیدلې او ز فکر کوم چې بیا به هم دغه ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لومړی زباور غواړم چې د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت به تر 2010 کال وغځیږي او تاسو به وګورئ چې د ناټو سرتیری په همدغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي او د همدغه تعهد له مخې به له 2010 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي او وروستی تعهد به دا وي چې د ناټو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام ژمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیځ ملاتړ وي.
په افغانستان کې روانو حالات ته په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي.
موږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. زموږ باور دا دی چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکارۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې زموږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زموږ له وسه کېږي پیاوړي کړو او موږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکي میاشتې د جګړې ګټل نه دي، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپلې خاورې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د سیمه ییزو ګواښونو د دفع کولو توان هم ولري. نو موږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده مهال کې پر خپلو پښو ودرېږي.
لکه څنګه چې زه پوهیږم، تاسو یعنی ناټو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري. ستاسو ارزونه څه ده؟
بلې، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې موږ امیدواره کړي یو. او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي، هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري.
دا په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت له ویان جنرال چارلز کلیولند. دروندونکو، په سعودي عرب د سعودي چارواکي دی اغه وای چې پر مسجد نبی د ځانمرګ بریټ په تړاو د 12 پاکستانی او و سعودي وګړي نیولې دي. نور تفصيل ته یو وړکې د میرستو اف پی خبري جانس د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکلي چې په مدینه کې د ځانمرګي بریټ په تور یې 19 مشکوک کسان چې ولس پکې پاکستانیان دي نیولې دي. داسې ویل کېږي چې په مدینه، جده او کتیف کې په دریو مختلفو بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي وو. د سعودي عرب سرکاري خبري جانس د کورونو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله لیکي چې شپږ ویشت کلن سعودي وګړي نایر مسلم حماد البلاوي په خوا نشکه ولا ویل کېږي نوموړي په مدینه کې ځانمرګي بریټ کړی دی. په خبر پاڼې کې راغلی چې په کتیف بریټ کې درې بریټګر ککړ وو چې یو پکې درویش کلن عبدالرحمن سالم محمد العمار په نامه پیژندل شوی. د هغه په اړه ویل کېږي چې په مختلفو مظاهرو کې ګډون کړی وو. د دین اوړاندې وزارت ویلی وو چې په جده کې بریټګر پاکستانی وو چې عبدالله ګلزار خان په نامه پیژندل شوی او له 200 کالو راهیسې په سعودي عرب کې گاډي چلولو. په مدینه منوره کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم جماعت سره نږدې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي ول او د کتیف په چاودنه کې درې کسان وژل شوی ول. د جدي چاودنه کې دوه پولیس افسران ژوبل شوي وو. خبري جانس لیکي چې په ریاض کې د امریکا سفارت ویلي وو چې د 4 جولای بمی چاودنه کې دوی ته مرګ ژوبله نه داوختي. خبري جانس د سعودي ولی عهد او د کورونو چارو وزیر محمد بن نایف د جدي د روختون کې د ژوبل شوو پولیس افسرانو عیادت کړی او ویلي دي چې دا شان بریدونه د دوی حوصله نشي کمزوري کولی. د تیر ګل ورځې بریدونو ذمہواري چا نه منلې، خو په سعودي عرب کې له 2016 کال راهیسې د بمی چاودنو او بریدونو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالی ډلې منلې دي. خبري جانس لیکي چې زیاتره بریدونه د سعودي عرب د شیاګانو اکثریتي ختیځ صوبو کې شوې دي. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د خارجه وزارت تر دې دمه په دې موضوع سنې دي ویلي، خو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې داسې قسمه پیښو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې نشي متاثره کېدي. نور تفصیل احمد الله نورو.
په سعودي عربستان کې د روستیو بریدونو په تړاو کې د 12 پاکستانی وګړو په شمول 19 کسان نیولې شوې دي. د سعودي عربستان د کورونو چارو وزارت تر دې دمه د نیول شوو پاکستانیانو نمونه نه دی راښکاره کړي، خو مشال ریډیو چې کله د دې نیولې شوې کسانو په حق له د پاکستان د خارجه وزارت سره تماس ونیولو، نو د وزارت چارواکو یې هم په حق له د څه ویلو نه ډډه وکړه. د دې 12 کسانو د نیولو وروسته د اسلام آباد او د ریاض ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات پرېوتې شي، مشال ریډیو چې کله دا پښتنه په پاکستان کې د کارپوهانو په وړاندې کېښوده نو د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي
پاکستان کې یا دنیا کې ترهګيري پشا باندې چې کم نور ملکونو هغه کې سعودي ټول نه اول دی ول چې هغه په پاکستان کې او په افغانستان کې او په دنیا نور ملکونو کې باقاعدګۍ سره د وحدي اسلام ملاتړ کړی دی لہذا اوس پاکستانیان په خدي خوم دي په کې شامل کړي دي پیسې هم لګولي دي ټریننګ هم کړی دی هغه خو دې ته وایي چې تاسو کسان دي نو هغه مزان کړئ
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې پاکستان حکومت خو د سعودي حکومت ته د هر ډول مرستو باور ورکړی دی نو نه ګڼي چې دا قسمه پیښو له وجې به د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو سره اثرات پرېوځي
دنیا کې چې اوس لوبه روانه ده کاغه ته وګوري نو دا رنګ واقعیت شاید چې په نور ملکونو کې هم وشي وارنټر فوکس شفټ کول دي مسلمانان ملکونو ته باقي دا اوس انسیډنټ چې وشو سعودي عرب کې دا معاملې تست د سره خو نه دي دا پاکستانیان دي دا سپونټینیس ریئکشن وی د نا انصافی کا په ملک کې دننه د خلکو په منځ کې دا یا بین الاقوامی طور باندې د ملکونو په منځ کې دا هغه کا فرقه واریت نوم ورکه کا مذهبي نوم ورکه نو پاکستان او سعودي عرب تعلقات د نوې نم چې په دې وجه به خراب شي
د ذکر دا چې پر روانه میاشت کې د سعودي عربستان په دریو خارونو کې ځانوژن کې بریدونه وکړې شو د ټولو لومبه برید په جده کې د امریکای قونسلګرۍ مخې ته دویم په قطیف خار کې او دریم برید په مدینه کې د نبوي جمعات په خوا کې کړې شوې وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دلونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو پوښتنه دا ده چې په سعودي عرب کې د ترهګرۍ په تور د پاکستانیانو نیول کېدل سخت کار کوي پامیر ساحل دا پوښتنه له کارپوهانو سره څېړلې ده
سعودي عرب وایي پر مسجد نبوي د ځانمرګي برید په تړاو یې 12 پاکستانی او 2 سعودي وګړي نیولې دي د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل د دوشنبه ماښام مهال په مدینه کې پر نبوي جمعات برید کوونکی شپږویشت کلن نایر النجیدی البلوي وو چې سعودي وګړی وو بیان وایي د کس د نشه یي موادو کارولو سابقه لرله په دې برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي ول د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې هم د جولای پر څلورمه په قطیف سیمه کې د اهل تشیع جمعات په ور کې هم ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې مرګ ژوبله نه وشوي بیان وایي په قطیف کې برید کوونکي عبدالرحمن سالم احمد ابراهیم سالم احمد او عبدالکریم الحسنی نومیدل چې ټول حکومت ضد فعالان ول د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت د نیول شوي 1900 وګړو نمونه نه دي ښکاره کړي د تیرې دوشنبه پر سهار وختي په جده کې د امریکا قونسلګرۍ مخې ته هم ځانمرګي برید شوی چې د امنیتي چارواکو په خبره د عبدالله ګلزار خان په نوم یو پاکستانی وګړي کړی و د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک پاکستانی وګړو نیول کېدل د څخ کارندوی کوي په نیویارک کې د نړیوال اړیکو استاد او د جنوبي آسیایي چارو پو بارنټ روبین مشال راډیو ته وویل پاکستان له مودې راهیسې ترهګري د یوې وسیلې په توګه کارولې ده دی وایي موږ لا نه یو خبر چې په سعودي عرب کې نیول شوي پاکستانی وګړي رښتیا هم په ترهګرۍ کې ککړ دي او که نه موږ ته دا هم نه ده معلومه چې آیا هغوی په پاکستان کې روزل شوي ول او که څنګه د پاکستان ستونزه دا ده چې هلته پوځ په هند افغانستان او نورو ځایونو کې ترهګري د بهرنیو چارو تګلارې وسیلې په توګه کارولې ده نو په هغه هیواد کې د ترهګرۍ انفراسټرکچر یا بیخ بنا موجود دی دا هم رښتیا دي چې پاکستانی پوځ د هیواد ضد ترهګرو پر ضد سخته مبارزه کړې خو د هغو طالبانو پر ضد یې هیڅ اقدام نه دی کړی چې افغانستان په نښه کوي همداراز یې په پنجاب کې د میشتو هغو ډلو پر ضد هم عملیات نه دي کړي چې هند په نښه کوي بارنټ روبین البته ټینګار وکړ چې تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې په سعودي عرب کې نیول شوي وګړي په پاکستان کې د ترهګرۍ له انفراسټرکچر سره تړلي ول د امریکا په فلوریډا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی هم پوهاند روبین ته ورته خبره کوي خو وایي ترهګرۍ له یو قام سره نه ده تړلې بلکې دا له نظریې او فکر سره زیاته تړلې وي
په پاکستان کنیکشن خو ځکه نه موندل کېږي په دې سخت دریځ په خو کې او د ترهګرۍ په خو کې په دنیا کې چې د دریشو سلوي خو کالونه چې خو پاکستان د سیو هب دی او مرکز دی د ترهګرۍ او سخت دریځ کاروبار او تیاری او پلانینګ او لاجستکس هر څه خو زمار دا دی چې دا کنیکشن چې دی دا په وطنیت نه دی په قومیت نه دی دا یو ډېر خطرناک نظریات دي د جهادیانو دا نظریات په بارډرو باندې نو دریږي دا وطنیت سره او قومیت سره تعلق کم لري او فکر سره تعلق زیات دی
ډاکټر تقی زیاتوي که افغانستان ته پاکستان اور وړي نو د پاکستان لمن ته هم رسیدلې ده.
افغانستان کې پاکستان اور وړې ده نو د پاکستان لمن ته رسیدلې ده. دا غوښه مسله د سعودیم ده. پیر سرویستو کالو کې سعودیم په دنیا کې هر قسم د جهاد چې کوم فکر ده دا غیر پاره صرفه خرچه هم کړي ده، غیر پاره کومکونه هم ورکړي دي، غیر پاره علاقم کولاو کې خدای.
پاکستان په سعودي عرب کې د ورستیو بریدونو غندنه کړې او حکومت او پوځي ریاست د هر ډول مرستو باور ورکړي.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوله موضوع وا چې په سعودي عرب کې د ترهګرۍ په تړاو دولسو پاکستانیانو د نیولو او دې سره د پاکستان او د سعودي په اړیکو باندې درنو اردوونکو هم دې سره وخت شوې ده. د مازیګر 15 بجې عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د ناتو سر مشرزه نن د پولند په پلازمینه وارسا کې روانه ده. د ناتو مشر ینس سټولټنبرګ په سر پتر او سر مشرزه باندې ویلي د نړیوالې ترګري او افغانستان په ګډون د اروپا پر امنیت بحثونه او پریکړه کېږي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې یو مضمون لیکلی چې وایي نیټو باید هرومرو خپل سیاسي هوډ په کار واچوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې روس له اروپایي ټولنې د برتانیې وتل او شخړې چې له وجې میلیونونه خلک په اروپا کې پناه اخیستو په لټه کې دي ټولو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یې ژمنې وکړي. فان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په سرمشریه کې ګډون کوي. آسترالیا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تر شپږو میاشتو غځولې او شایي په راتلونکي کې لا نور هم پراخ کړي. د دې هېواد مقدس حکومت نن په یو بیان کې دا هوډ څرګند کړی چې تر 2040 میلادي کال به افغان پوځ او پولیسو ته هر کال $100 میلیونه ورکولو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې خبرو اترو په اړه 5 کلنۍ کړنلارې جوړه کړې ده. د شورا مرستال مولوي عبدالخبیر وچکون دا خبره نن مشال لیدو ته کړې ده. د خبر پښتونخوا په مردان او کوهاټ کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 5 کسان را او تر زخمیان دي. په پېښور کې د قدرتي آفتونو د نظم اداري چارواکي یوسف فزیا نن مشال لیدو ته ول. د مردان په تخت بای کې 4 او په کوهاټ کې 1 کس مړ دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکایي ښار ډالس کې د 5 پولیس افسرانو وژنه او 6 زخمیان کېدل غندلې دي. دغه افسران د مظاهرې په دوران کې په دازو وژل شوي وو. روسي چارواکو د یوې وسوالې ډلې د اتو غړو یو امنیتي چارواکو ته وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په نه د قسم خاص په نکره سیمه دغستان کې په وسوالې شته کې وژل شوي دي. یو څارونکو ډله وایي د شام په شمال لویدیځ کې چې د القاعده تر کنټرول لاندې ده ناڅرګند الوتکو بمباري کړې چې په کې 15 وګړي وژل شوي دي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. د نورو دونکو د اختر د چټۍ په دوله کابله په پاکستان کې د اخبارونو او د ورسپانو نه دی چاپ شوی. نو ځکه تاسو لپاره مقامی رسنیو ته کتنه نه لرو خو په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. د امریکا ټکساس ریاست په ډیلاس ښار کې تیر شپه د مظاهرو پر مهال ډزې شوې چې پکې 4 پولیس افسران وژل شوي او نور یو شمېر ژوبل دي. دغه مظاهرې د پولیسو لخوا د 2 تورپوستو څلو د وژل کېدو په غبرګون کې شوې. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت او د ځینو خبري اژانسونو معلومات د اسرار المومند په دې رپورت کې اورو.
د امریکا ټکساس ریاست په ډلاس ښار کې پولیسو ویلي د زیارت شپې د مظاهرو پر مهال ډزې شوې چې 4 پولیس افسران پکې وژل شوي او نور ژوبل دي. دغه مظاهرې د پولیسو لخوا د 2 تورپوستو سړو د وژل کېدو په غبرګون کې شوې. د ډلاس د پولیسو مشر ډیوډ براون په ټکساس ریاست کې اعلان وکړ چې د مظاهرو په لړ کې ډزې شوې. دغه مظاهرې د امریکا په مینیسوټا او لوزیانا ریاستونو کې د پولیسو لخوا د 2 تورپوستو سړو د وژل کېدو په غبرګون کې په ډلاس ښار کې شوې دي. ډزې په سیمه کې د امنیت ساتلو لپاره پر ګمارل شو پولیسو شوې. ښاغلی براون زیاتوي ښکاري چې 2 کسانو ډزې کړې چې اوس یې پولیس په لټه کې دي. اسوسیټډ پریس خبري اجانس وایي خلک د ډلاس مرکز ته څیرمه په مظاهرو بوخت وو چې ماښام ناوخته د ډزو غږونه واورېدل شول. یو مظاهره کوونکی وایي د یوه اوچت ځای نه ډزې وشوې. اني شاهدانو ویلي دوی تر 10 ډزې واورېدي. د پیښې سیمې ته د پولیسو لسګونه موټرې تللې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دغه غمجنه پیښه بللې. د امریکا په لوزیان ریاست کې د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته احتجاجونه پیل شول چې دوه سپین پوستو پولیسو پکې یو تور پوست سړی سملولی او په ډزو یې وژني. پیښه د ریاست په مرکزي ښار باتون روک کې له هغو رپورټونو وروسته شوې چې ګواکې یو سړی چې ټوپک یې لاس کې دی خلک ګواښي. همداراز د دې وروستو مظاهره کوونکو شاوخوا سړکونه وتړل. دا پیښې په داسې مهال شوې چې وار له مخه په امریکا کې د پولیسو لاسه د تور پوستو کسانو وژنو خلاف تاوتریخوالی پارېدلې.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنودونکو په تیره روانه اونۍ کې په خیبر پختونخوا او د خیبر پختونخوا په مختلفو او چترال کې د سیلابونو بجن وجې دیش نه زیات کسان مړه شوي وو او د تر څنګ ودانو ته او هم زیانونه اوړېدلي وو. په دې اړه د دغه سیمو کې د کوم سیلاب ځپلي سیمې دي په دې کې د سیلابونو او د دې وروستو د امدادي هلو ځلو څنګه روان دي د شبیر مرجان په رپورټ کې وو.
د رواني میاشتې په دویمه نیټه د خیبر پښتونخوا چترال ضلع کې راغلي طوفاني بارانونو او سیلابونو کې بے درک شوي نه هشتوي کسانو کې د نولس مړې موندلې شوي دي او د نهو لا اوس هم درک روان دی.
بل خواته د دغه وروستو تیره شپه هم د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې تیز سیلې او بارانونو زیانونه اړولي دي او د مردان تخبیه تحصیل کې هم د تیز باران او سیلې له وجې د کورونو چتونو او دیوالونو راپرېوتو پیښو کې څلور کسان مړه شپږ ژوبل دغه رنګ کوهاټ کې یو ماشوم مړ او دوه ژوبل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم د کنټرول روم انچارج یوسف ضیا مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د تیره شپه چې کومه سیلې او د غر رالی نو په هغه کې د مردان چې دین تحصیل تخبی کې دوه کورونو چتونه راپرېوتي چې په هغې کې څلور چې نو کسان جوبل شوي او شپږ کسان چې نو زخمیان رپورټ شوي دي.
د بارانونو او سیلابونو اغېزمن دغه سیمو او په خصوصي توګه چترال کې د امدادي او مرستندویه کاروایانو په خله باندې یوسف ضیا زیاتوي.
تقریبا شپاړس اولس او ټینټو نمبر رسیدلی دي شپږ زر کمپنۍ هغې سره چې موجود دي او ورته مونږ دیز نه فوډ آیټمز هم ورکړي د هغې له مونږ اترایزیشن هم ورکړو. کم ریلیف فنډ چې یو نیم کروڑ روپۍ مونږ هغې ته وایي چې یاره دا تاسو صرف او صرف فوډ پیکیجز لپاره استعمال کړو. مطلب مونږ خپل افرټس چې هغه تیز کړي وو.
بلخوا د سرکاري پالیسۍ تر مخه د قدرتي آفتونو کې مړه شوي خپل خپلوانو ته به درې لکه یو بل ته یو لک روپۍ دغه رنګ په مکمل توګه ړنګ شوي کور لپاره یو لک روپۍ او معمولي زیانمن کور لپاره پنځوس زرا روپے مالی امداد با ملاویگی. دوی ویل چې په چترال کې شل کورونه په مکمل توګه ړنګ شوې دي او پنځه درشه پورې معمولی ځانمن شوې دي او په ټولو صوبه کې د دغه ځانونو تخمینه یا اسسمنت روان دي او ټولو اغېزمنو خلکو ته به مالی مرسته ملاویگی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو یې غوږی درنودونکو. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې هیڅ چا ته به د افغانستان خلاف د پاکستان د ځمکې استعمالولو اجازه ورنه کړي. دا رسولو هغو چې په دې رسو کې له امریکایي چارواکو سره په ملاقاتونو کې د پاکستان فوز او ولسي مشرتابه ژمنه کړي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. دا چې د پاکستان د فوز مشر وروستی بیان ته د افغانستان او پاکستان کارپوهان څرنګه ګوري، زموږ همکار اسرار لمومن دغه کارپوهان سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه وایي تېره ورځ د پوز مشر راحیل شریف وویل دوی په افغانستان کې د سولې عمل ملاتړ کوي او دې لړ کې په مخلصانه ډول د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دا چې د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د امریکایي سینیټر جان مکین په مشرۍ یو پلاوي سره په ملاقات کې پاکستاني چارواکو وویل په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره هلې ځلې کوي. خو په کابل کې د امن او شخړو مطالعاتي مرکز یو شنون کې حکمت الله اعظمي وایي په تیر وختونو کې هم د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف کابل ته د خپل سفرونو پر مهال ویلي وو چې پاکستان او افغانستان به د خپل ګډ دښمن پر ضد په ګډه مبارزه کوي. خورد په خبره په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دا خبره ثابته شوه چې د پاکستان پوځ په خپل ځمکه هغه وسله والې ډلې نه په نښه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله کوي. نوموړی وایي دا ځکه چې پاکستان نه غواړي د افغان طالبانو په خفه کولو سره د سولې په پروسه کې خپله ونډه له لاسه ورکړي یا افغان طالبان د پاکستان خلاف جنگ اعلان کړي.
یعنی که افغان طالب دوی دښمن وګڼي، بیا نه امریکا دوی ته ورځي، نه چین دوی ته ورځي، او نه افغان دولت دوی ته ورځي چې تاسې زموږ سره په سوله کې کومک وکړي. یعنی پاکستان بیا دوه تاوانه کوي، یو خو طالب خپل دښمن کوي، بل یې دغه په سوله کې هغه نفوذ د لاسه ورکوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چرو سلاکار هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی وو که د ټولو وسله والو ډلو پر ضد په ډېره تیزۍ سره اقدامات وشي نو کېدای شي برعکس نتیجه ورکړي او د ترهګرو حملې زیاتې شي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پوځ د مشر راحیل شریف په وروستي بیان د دې خبرې اعاده کول وو چې پاکستان پر خپل ځمکه د ټولو وسله والو ډلو پر ضد بغیر توپیره عملیات کوي.
پاکستان لومړی چې کوم ترجیح دی هغه پاکستان کې د امن راوستو دی، او پاکستان کې امن راوستو لپاره افغانستان کې امن ضروري دی. نو د هغې لپاره کوششونه کوي چې د افغانستان حکومت او خلک زما په خیال کې هغې په دې کې سنجیده نه دي چې افغانستان کې امن راشي. دا اپریشن چې کوم دی د ټولو ترهګرو د خلاف دی، په دې کې دا نشته چې څوک پاتې کی سپریری.
د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف دا هم ویلي دي دوی تمه لري افغان حکومت به هم پر خپل ځمکه د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو په کابل کې د دفاعي چارو پوه حکمت الله زمی بیا وایي افغان حکومت د پاکستاني طالبانو لپاره نرم ګوښه نه لري، او د دې ډلې وسلوال یا مشران د افغانستان په هغو سیمو کې میش دي چیرته چې حکومتي عملداري نشته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
درنو کوم مشال رادیو ته تاسو غوږ په خبرونه کې تاسو لپاره رپورټونه هم لرو. خو درنو دونکو نن د اختر درې مورس ده، او درې مورس په مناسبت معنی د نن د نن ورځې اخري خبري غاړې هم ده. راځي چې د رئیس بادشاه په کې دا یو د اختر په مناسبت د سندره واورو او بیا رپورټون په تا ادامه ورکو.
Oh.
درنو دونکو د رئیس بچا پغه کې مو سندره واوریدل. اوس تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځو. د خبر ایجنسی اوسیدونکو وای چې په لوړګي کې د حمزه بابا تفریحي پارک لپاره شاوخوا 12 میلیون روپۍ منظور شوی وي او تعمیراتي کار هم مکمل شوی دی. دغه پارک د اختر پر مهال خلکو لپاره پرانستل شوی دی، خو په تعمیراتي کار کې یا مواد هغه رنگ نه دی استعمال شوی چې څرنګه یې معیار دی. دوی شکایت کوي چې په دغه پارک کې هغه سہولتونه نشته چې کوم د یو تفریحي پارک لپاره پکاري. د مشال اړیو خبريال فرهاد شینواري د حمزه بابا تفریحي پارک ته ورغلی دی، هغه ځای کې زینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د حمزه بابا مزار سره نږدې 12 میلیون روپو په لګښت جوړ شوی تفریحي پارک د ځایي خلکو ماشومانو لپاره خلاص شوی دی. خو د سیمې خلک وایي چې په دې کې ناقص میټیریل استعمال شوی او تر اوسه پکې د ډیرو سہولتونو کمی دی. په دې حکله د سیمې یو تن مکرم خان مشال ریډیو ته وایي،
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی خو داسې خاص سہولت نشته، پکې چمن نشته، سولر لائټونه په کار دی چې ولګي، تفریح سامان په کار دی چې لږ کې زیات شي.
او یو بل تن محبوب علی وویل،
د پاک باندې موږ ډېر زیات خوشحالي جوړ شوی دی، خو دي کې ډېر زیات کمال دی او ډېر زیات شونه موږ محروم یو. ټول نه پیدا چي چمن دی، پکې ماشومان زیات دي او موږ سره دا ټاولونه سلایډونه کم دي. دو درې دانې کار دی چې پار سیټ کې یو ولګي او موږ سره بل سخت کمای چي محروم چي چمن نه محروم یو.
او یو ځوان لوکمان هم دغه پارک ته راغلی او وایي،
دلته زموږ ته چمن د تکلیف ماشومان لوګي او بو تکلیف موږ ته نوري موږ ته ډېرې مسلې او دا پارک ټالو دو کمای ان شاء الله موږ به ټول راځو. جوړ
په لوړګي کې جوړ شوی دغه پارک د حالت په اړه مشکله د خیبر ایجنسی د لوکل ګورنمنت اسیسټنټ ډایرکټر فرید الله سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې موږ د دغه پروجیکټ انکوایري پیل کړې ده او د دې ټیکیدار نه مو پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به په دې کې ټول کمی پوره کړی شي او ځایي خلکو له به پکې سہولتونه ورکړی شي. فرهاد
مشال ریډیو خیبر ایجنسی. مشال لوی تاسې غوږی دروندونکو، په کراچۍ کې مش پښتانه مسافر په وړو کې اختر کې د تفریح لپاره د ښار بیلابیلو ځایونو ته ځي او هلته د خپل ملګرو سره اترونه کوي. دوی که څه هم د مسافرۍ اختر د کلي په شان نه وي، خو بیا هم کوشش کوي چې خپل اختر د خوشحالو او خنداګانو سره ډک ونمانځي. په کراچۍ کې د مشال اړیو خبريال محمد عمران هم دغه مسافر سره اختر په ورځ خبري کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې په د اتن باندې پیلېږي.
د بونیر چغردور سیمې سره تعلق لرونکي امیر خان وایي چې دلته دوی ته د جمعې او اختر ورځ یو رنگ ښکاري، ولې بیا هم د سات تیری لپاره راځي ځکه چې ورسره د وخت تیرولو بل هیڅ لار نشته.
کلی کې اختر کورنۍ اختری، مطلب هغه اختری لکه سړی خوشحالي، سړی پوره وجود خوشحالي. کراچۍ کې سړي دغه جمعې ورځ او د اختر ورځ مونږ یو شان ده، چې مونږ بس د اختر پیل ورځ لاړ شو رشتہ داران کرا او کار خلاص کو دے مدرے مورز میں چھٹیا نی تو بس دلتا پارگون مارگون گردو دغا انجوائے کو.
د کراچی د سمندر پر غاړه د وزیرستان ځوانان د اختر پورز راغونډیږي او اتنی کوي. د غلط اتنکون کې ځوان زهیب وایي چې دوی دلته د مزدوري په غرض راغلي، خپل خپلوان یې په کلی کې دي، ولې د اختر پر موقع دوی په کرایه گاڑی راخلی او سره د خپل ملګرو چکر وهي.
کله کې خپل غوندونه خپل خلک کراچی کې غون پر دې خلک چاسره دوا کرا تیر کړي چاسره درې کرا تیر کړي هغه جان بچان داسنه کې کراچی کې خون خپل خپلوان ترونه ترونه ورونه غون په یو ځای باندې دلته موږ سفردیا کو ڈپٹائی کو پر گپ شپ لگا دو درے وجہ ون مل کرے ملا اسی اپس کے او گپ شپ لگا
په کراچۍ کې د اختر پر موقع د خارو سیدونکو وایي چې دوی به لسویرې ترهې هر هغه ځای ته تللی شي چرته چې د دوی زړه غواړي. د کراچۍ د سمندر غاړې ته راغلی د بونیر سره تعلق لرونکو بشیر وایي چې دوی به وړاندې ویرېدل، ولې دا ځل دوی خوشاله دي چې اختر په پر امن توګه نمانځي.
دلته راغلي نو اوس به بیا دېرې ته لاړ شي. اوس کراچۍ کې حالات ښه شي، دې ته وجه اختر لګ
د کراچۍ په سمندر کې د اوبو کچ زیاتېدو له کبله دلته په لامبلو بندیز هم لګولې شوې او د پولیسو لخوا دغه اوبو ته څوک نه پرېښودل کېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال اړو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د میلو، ساتيري او لوبو لپاره هیڅ ځانګړي ځایونه نشته. دوی وای ځکه نو د اختر په شپو او ورځو کې ښه تفریح نشي کولی. چارواکي هم د سیمې اوسیدونکو سرګندونې مني. دوی وای د نامنیو له کبله داسې ځایونه نه دي جوړ کړي. رولا انوري نور معلومات سره.
د کونړ اوسیدونکو وای په نور ولایتونو کې د اخترونو او نور شپو ورځو کې د میلو او سیل کولو لپاره ځانګړي پارکونه او میله ځایونه موجود وي. هلته ځوانان، غټان او ماشومان میلې کوي، خو په کونړ کې داسې کوم ځای نشته چې هلته ځوانان سره راټول او ساتیری پکې وکړي.
نوم یې زیول الله دی، د دم کلي اوسیدونکی. کونړ هر ځای د میلو ځای دی، خو بس پکې فلحال امنیت هم نشته. سم ځای ځای نه هم سم نه دی جوړ شوي. او خواران هماغه ځای کې یو دغه خوړ کې څو ټولونه مننه چې هلته واړه راټولېږي او نور څه کم ځای نشته دی چې خلک له لاړ شي.
نوم مې ابراهیم دی او د مرکز اوسیدونکی یم. او دلته خو هیڅ میلې نشته دی، او بس مخکې به خلک دل پاکستان ته او دا ځایونو ته به چکرونه وهل.
دوی وایي څوک چې وس لري ننګرهار، کابل او د هیواد نورو برخو ته چکر او سیل د پاره ځي، او څوک چې وس نه لري په خپلو دیرو او حجرو کې ناست وي.
اوس خو هغه لارې هم بندې شوې، نو دلته خو نشته دی. ننګرهار او کابل ته خلک ځي، چا چې وس یې ځي او کنه یې نه نور خواران دلته وي. بس هر سړی ځي خپل ملګرو سره ځي، صحبت کوي او نور ځایونه نشته. ما خپل خپلوان کې ځي، دیرې لري یو بل کره. بس حکومت نه هم دغه غوښتنه ده چې ښه ځایونه جوړ کړي سیل لپاره خلک، کې یوازې نور ولایتونه چکر لپاره دلته راځي.
بس مجربات څوک پېښور ته ځي، بس کابل ته ځي څوک.
کونړیان وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې د سیندونو پر غاړو داسې بیلې او خالي ځایونه شته چې پکې میله ځایونه جوړېدای شي، خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ پام نه دی کړی
چې دې ځایونو کې میلې وشي کنه د اختر لپاره. میلې خو بس دا ټول ارزین په خبر نه جلال آباد نه خدي زین بخارګ راځي کونړ ته
پارکونه جوړ کی. ننګرهار، کابل، لغمان، پاکستان دې زین خلک باید راشي دلته چې کونړ زکه د میلو زیاده شین زیاده خسته درې لري، سیندونه لري، ډېر زین لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم منی چې په ولایت کې میله زینه او د تفرید لپاره کوم ځانګړی لوی ځای نشته، خو دوی کوښښ کوي چې د کونړ په یو برخه کې داسې ځمکه پیدا او پارک پرې جوړ کړي.
دا چې د کونړ په ولایت کې داسې ځمکه موږ په اختیار کې نه لرو چې موږ یو لوی پارک جوړ کړو ځوانانو لپاره، ولې کوښښ هم په دې باندې کړی دی چې ولایت ته نږدې په همجواره ولسوالۍ کې موږ داسې یو څه ځمکه پیدا کړو تر څو وکړی شو په هغو کې د ځوانانو لپاره د تفریح یو پارک جوړ کړو او د دوی مشکل رفع شي، ولې مشکل یې حقیقت دی موږ یې تاییدوو.
په ننګرهار، کابل او نورو ولایتونو کې بیلابیل میله ځایونه موجود دي. خلک وای کونړ ښکلی او شنې درې لري چې د ګوندی هیواد له سوات او مری ښکلا سوچند زیاته ده، خو دلته د رواني جګړې او دغه ځایونو ته د حکومت د نه پاملرنې په وجه اوس هم زمون خلک اړ دي چې د اختر په ورځو کې نور ځایونو ته د چکر او سیل د پاره لاړ شي.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنوونکو، د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونیسکو غواړي د نړۍ د فرهنګي میراثونو لیست نور پراخ کړي. په افغانستان، عراق، شام او مالی کې د لرغونو آثارو تر راوستو د موندنې وروستو او همدارنګ د نړۍ په نورو سیمو کې د لرغونو آثارو ته په پیخو غواخونو ته په کتو د یونسکو لپاره د لرغونو آثارو خوندیتوب سیاسي او حیاتي ارزښت پیدا کړی دی. اجمل ان پر دې موضوع دا رپورت لري.
د ملګرو ملتونو علمی او کلتوري اداره یا یونسکو به په هغه غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په استنبول کې جوړیږي د هغه لرغونو او تاریخي آثارو شمیر زیات کړي چې ټاکل شوی د نړیوالو کلتوري میراثونو په لیست کې شامل شي. دا لیست بل هغه هډوکو چې 3.5 میلیونه کاله پخواني دي تر معمارۍ پورې یو شمیر آثار په خپله لمن کې راونغاړي. په استنبول کې د جون د 28مې نېټې د هوایي ډګر له ځان وژونکو بریدونو وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شول د ترکیې چارواکو د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي. دا د نړیوالو کلتوري میراثونو د کمیټې 28مه غونډه ده چې 12 ورځې به دوام وکړي. که څه هم تر اوسه چا د استنبول د بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی خو ترکیې د اعتراض کوته د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش ته نیولي. د ډلې په عراق او سوریه کې په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر لرغوني آثار له منځه وړي دي په ځانګړې توګه د سوریې په پالمیرا او حلب ښارونو کې. د نړیوالو فرهنګي میراثونو د ادارې مشري ایرینا بوکوفا ویلي هغه څه چې لرغونو آثارو ته په عراق سوریه افغانستان او مالی کې پیښ شول ټکان ورکوونکي وو او د یونسکو د لرغونو آثارو د ثبتولو لیست ته سیاسي ارزښت ورکړ. د روان کال په لومړیو کې د داعش ډلې په عراق کې د نابوم آباد ته چاودنه ورکړه. په 2012 میلادي کال کې جهادي ډلو په مالی کې نه لرغونی ودانۍ چې پکې یو لرغونی جماعت هم شامل و نړولې. داعش په سوریه کې د پالمیرا لرغونی ښار کې هم لرغونو آثارو ته درانه زیانونه واړول. تر دې ټولو مخکې په افغانستان کې طالبانو د بودا ستره مجسمه په توپونو ونړوله. دې پیښو نړیوالو کلتوري میراثونو ته پاملرنه زیاته کړه. خو د فرانسې خبري اژانس وایي په نړۍ کې د اقلیم بدلون او خارونو ته د خلکو کوچیدل هم د لرغونو آثارو لپاره یو د پام وړ ګواښ دی. د میرمن بوکوفا په وینا د نړۍ په لرغونو کلتوري میراثونو کې د خپلو آثارو شاملول وسته هر هیواد لپاره مهم شوی. نوموړي وایي په ځینو سیمو کې داسې هډوکي چې میلیونونه کاله پخواني دي او یا ځینې معمارۍ چې سوونه کاله مخکې جوړې شوي په هغه آثارو کې شامل دي چې د نړیوالو فرهنګي میراثونو په لیست کې زیاتېدو ته کاندید دي. د نړیوالو فرهنګي میراثونو په اوسنی لیست کې له 1 هیوادونو څخه 101 سیمې شامل دي. د نړیوالو کلتوري میراثونو اداره وایي د استنبول په غونډه کې به هغه 40 لرغوني سیمې چې له ګواښ سره مخ دي وڅېړل شي. ټاکل شوی په دې لیست کې به 9 سیمې هم شامل کړای شي.
هم د اجمل ان رپورت سره درنو اردوونکو د مشال راډیو وروسته خبري خبرونه پای شي بوته راورسې سو شي پاتې دي چې پکې یو ځل بیا عبدالحی کاکړ ته بار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د نېټو سرمشري ځانند پولینډ په پلازمینه وارسا کې پیل شوې ده. تر دې وړاندې د ناټو مشر ینس سټونټبرګ خبریالان ته ویلو په سرمشري ځای کې د نړیوالې ترګري افغانستان په ګډون د اروپا پر امنیت پاسونه او پریکړې وسی. د امریکا ولسمشر تر سرمشري ځای وړاندې یو فاینانشل ټایمز کې مضمون چاپ شوی دی چې په هغه کې نوموړی ویلو نېټو باید هرو مرو خپل سیاسي هوډ پر کار واچوي او د اسلامي دولت وسوالې ډلې روس له اروپای ټولنې د برتانیې وطن او شخړې چې له وجې میلیونونه خلک په اروپا کې د پناه اخیستو په لټه کې دي ټولو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره ژمنې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې سرمشري ځای کې ګډون کوي. استرالیا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تر شپږو میاشتو غځولی او شایي په راتلونکي کې لا نور هم پراخ کړي. د دې هېواد موقتي حکومت هم نن په یو بیان کې دا هوډ څرګند کړی چې تر 2006 میلادي کاله افغان پوځ او پولیس ته هر کال 600 میلیونه ډالر ورکول ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو اترو په اړه 15 کلنۍ کړنلاره جوړه کړې ده. د شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون نن مشال لیډیو ته وویل چې په خبرو کې د اسلامي هېوادونو شکیلتا د مخورو کسانو شاملول او دغه بهیر نړیواله کچه همغږی کول د تګلارې مهم ټکی دي. د خیبر پښتونخوا په مردان او کوهاټ کې د بارانونو له وجې 15 کسان مړه او 8 زخمیان دي. په پېښور کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې چارواکي یوسف زیان نن مشال لیډیو ته وویل د مردان په تخت بای کې 4 او په کوهاټ کې 1 کس مړ دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکای ښار دالس کې د 15 پولیس افسرانو وژنه او د 6 زخمي کېدل غندلې دي. دغه افسران د مظاهرې په دوران کې په ډزو وژل شوي. د ناټو سرمشري ته د وینا پر وخت باراک اوباما دغه وژنې وغندلې او وویل چې دا یو وحشانه او لکرکا ډک عمل دی چې هیڅ مشروعیت نه لري. روسي چارواکو د یو وسوالې ډلې د اتو غړو یو امنیتي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د چارواکو نه دا کسان د قفقاز په نکراده سیمه د افغانستان کې په یو وسوالې نښته کې وژل شوي دي. یو څارونکو ډله وایي د شام په شمال لویدیځ کې چې د القاعده ته کنټرول لاندې ده. ناڅرګند الوتکو بمباري کړي چې په 15 وګړي وژل شوي دي.
هم دې سره درنو درکو خپل کوربه ګلایاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ، تکنیکی همکار اساق امیری او د مشال لړو نور همکاران له تاسو یزه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال لړو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچری په دنبی موجونو پاتې شین د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله او آباد اوسئ.